لوبغاړو ویلي و چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي، خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف پرون تاس خبري آژانس ته ویلي چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد نن په یو غیز پیغام کې دا خبر تایید کړ. د طالبان حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. ټاکل شوی چې فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د فنلند او بیا او سپین بیرغ به نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شي. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیری یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې تلوالې د تاسیس له څلور اویو میکلي سره هم مهاله دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکې نیول شوي وو، خو د هغوی د نیولو خبر په روانه اونۍ کې خپور شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیدیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکاټ ریچاردز ویلي چې کورنویل په خپله هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس 23 کلن مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یوه هوټل مدیر و او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیدیوم شبکې مشر د یک شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حال کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي. په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي، له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغیز وکړي. د نن په 25 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خپرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خبرونه له خاغلی امین ځاځي سره په خبرو پیلو. ځاده صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب. ګوري، افغانستان په نننۍ شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي دغه بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري، د څنګه راغلی دی، څه شي کوي، سیاحت ته راغلی دی، دښته راغلی دی، ډېر یو بل پسې ورپسې دي، ځکه حالت د همدا شی ده. یعنی مونږ داسې یوه ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې، تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوالو د سیمو هیوادو پوځونه وو، استخبارات وو. اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلکو وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سړي کې، بیا خصوصا د سیمه هیوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته ووسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره. ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چې ته دغه سې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون نه یې مراد کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شو، اله ټیک شو، او ورده او یو راپور څه ورکړلو واسه بوی ځای واچوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید عکسالعمل وښيي، او دا مسایل باید څېړنه وکړي، او دا اوږدوالي ته باید پرې نه ږدي. ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې، دا منفي تاثیر لري. او که چېرته مثبت برخورد وسه وشي، کېدای شي برخورد مثبت نیول شي، خو د دېوال نیولې څرنګوالی باید واضح کړي، او زر د غبرې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه ځاځي صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ غمیزه اوږد تاریخ لري، او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي، او ترخه تجارب افغانان لري. عام متل لروي، مار چې چلی لپړی ویریږي. په موږ باندې په وختونو په مختلفو برخو کې مختلف لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، د ډاکټر په جامه کې. د دې وجه نه ځینې د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې پخپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په ټولنه کې کار کاوه، چې موږ د سترګو شفاخانه څنګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایلو ته نه و، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادفا داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه، او د شیانو ټول هغه کو. بیا دا لړیم لږه اوږده شوه، بیا د خلک د هغه نه خارج کړه، د افغانستان نه خارج کړه. یو پکې انګریزی وو، ځینې د نور اروپایي ملکونو وو، او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه. افغانانو کې دوه قصه داسې وو چې بیخي لکه چې تری تامې کړه سره. او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغه سي مشکوک فعالیتونه شوي دي، او طالبانو د همغو مشکوک فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي؟
زده سی یو بل باور بانده مقداد چه هر بحرانه طبیعت یو بل ملک تزی دی یو امنیتی زمانت پر اساس زی ده دوی خامخا به تزمین ده امنیت ده اوسنی واکداران یا طالبان لپاشه ویوی چه رسمن یعنی اوقی مسئولیت درلودو او بیا ستونزه داده چه دی یو میڈیکل ډاکټر سره چه ده پخپلا هم یو میڈیکل یم ده اصلهی موجودیت دا بیا بلا ستونزه ده ده یو سند ده او بیا تر څنګه داسی هم ویل کیږي چه زینی داسی رقم مخابری هم ده دوی سره کشف شوی چه ده اغی آخذه الته دننه ده طالبان استخباراتو نشو کشفول نیولی دغه شیان یو څه دسه تشویشونه نورم زیاتی او دا چه طالبان هم تروسه پوری روان دی په تحقیقاتو کې او په خپل برتانیا هم ډیر غږ نه باسي بیا مشخصا هغه هوټل ته هماغه کس ته ځي سره دغه تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربه د هغوی له لارې نه شوي دي موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغوی له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې
لک تر لگه یو بل برتنوی وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریالو او د پخوانی شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو هلته راغلی وو د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو خو دی او څلور نور برتانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې وو د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په وروستیو کې بی غږ ځواګه خوشې شول فکر کوي صدات صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی دا یعنی اوسنی هیواز نه دی دا په پخوا کې هم دا تیر شوي دا مسایل د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې ټولنه خیریه مؤسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځنه بل ته انتقالولي چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې یعنی یو خیریه مؤسسه بیا هغه وسله بیا هغه دغه شی بیا څنګه
خاموش شو د دې راپورونو تایید په دې خبرونه کې ډیر مشکل کار دی ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس لمونږ سره په دې خبرونه کې نشته په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشي شي او که به د یوه تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجع شي یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشي شي
زه ډېر باور په دې نه لرم چې ډېر به څرګند محاکمه شي دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخي تجربې موږ لرلې همداسې تیر شوي دي او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې دوی بیا خوشې کړي یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي او که چیرې داسې نه وي بیا رسما باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي او لکن دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي بیا دا وسله ورسره څه شی کوي بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شاپوشا راوځي چې شکونه راپاره وي خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج زه کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سره په څو څو واره چچل کیږي افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې موږ د یوې سوري نه څو څو واره چچل شوي یو نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې هغه مار چچلی وي د پړې نه ډیریږي موږ دا ترخي تجربې ډیرې تیرې کړې دي نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې ویره وي
مننه ځاځای صاحب ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او پغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا لغه سره یو ځای خوشې شول زمون ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول دا ټول برتانویان دي ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو او که یوازې برتانویان نیول کېږي
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیګم چې مختلف
یو راغله د سیاحت ته بل ډاکټر دی او بل معلوم نه ده بل هوټل مثلا لري که چی شي لري کنه او بل یا د راتګ دی خارجانو هی بل هیواد ته هغه یو پروسیجر رسمي پروسیجر لري مثلا زه کوم بهر ته ځم کنه هغه پروسیجر یې ما څه ده زه دعوت شوی یم زه تحصیل ته ځم زه مثال سیاحت ته ځم دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې د هیواد ته داخليږي هغه ثبتېږي هغه راجستر کېږي هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي هغه راجستر کېږي د دوی استوګنځای معلوم وي هر څه معلوم وي نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي په کومې طریقې راغلي دي او بیا دا نیولې کېږي دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت هغه ته باید ځواب ووایي یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیولې کېږي او بیرته خوشي کېږي اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیان راغلي وو د پروسیجر جرخې تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو چا راوستي وو د ویزه چا ورکړې وه او کوم ځای کې اوسېدل راجستر شوي وو نه وو شوي دغه اصلاحات څنګه ورسره وه دا اصلاحات چا ورکړې وه ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې د هغو مسؤلیت څومره ادا کړی ده او
کنه یې یاد کړی ځزای صاحب د وسلې په باب خو ویل شوې دي چې دوی ادعا کوي البته د خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم وخص د برتنوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنه کارکونکو چې وو د وسله درلوده اما په غشي باندې نو ورسره موږ په دې باندې بحث نه کوو سوال دا دی ځزای صاحب چې ایا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایي یعنی په مشکوک ډول به له سبت او راجستان په خپل سر افغانستان تر عزیز فکر نه کوم چې دا کسان په خپل سر راغلي وي او کنور وګړي همسته په افغانستان کې چې د همدغه برتانویانو په شکل نیول کیږي مګر موږ نه په خبري ګو
ډیر شان به سره اوس مسلمان طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي همدغه د پاکستاني هواد ډاکټران په تیر ځای کې مصروف دي کار کوي یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه رسمن نن دلته اوس کار کوي دا پروسیجر لري او دغه پروسیجر نه پوهېږم محدودته ته وکړو چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دغه په دا رقم پروسیجر ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي یعنی مثال که په کوم جرم نیولې شوی وي دوی دغه مجرم چا راغوښته وو چا رابلله وو
یعنی په دغه وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته
نه وګړي خو شته ولی نشته ټول شته دي ولیکن والي د برتانیا وګړو سره دغه سي او هغه کې تعامل کوي د عمل کوي یعنی دغه څو پیخي کنه دا ورتواله لري او بل ته کنه دغه د سوال لاندې دا د خپل د سوال لاندې یو په خانه ده دغه دویمه کې د شتريمه پیخه شي کیدای شي ډېر مسائل د مونږ پټ وسی د چې ډیر مسائل ته پټ وسی کنه چې هغه خبره د ورور مچ راته ویل چې د پردې شاته ډیر مسائل دي چې نه په خبري ولس نه په خبري حتی مغه خلک چې بندیان شول کنه څنګه خوش شول چا وضاحت ور نکړو هیڅ چا وضاحت ور نکړو فقط بندیان شو ویني ول او بیرته خوش شول چا ټاپو سمونه کو څه پښتنه مونږ کړو دی وضاحت ور نکړو مینان دا هغه دا زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نخکاری ما ته نخکاری ساده ځکه دغه ساده به چلې فکر مورته ونی کی بل خبره زده طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر دغه د خارجي اتباعونه دا څه د دوی کړنی کې وی چې اصلا نه قانون ایجابوي نه شریعت ایجابوي نه پښتو ایجابوي دا یو چا باندې شک د بس روایت او مغت کې څوته رنجر کې واسطه و به زندان ته واسطه و به بل هغه هغه وایي چې دا خو بیګونه و او نه بیګونه سره خو تا پنځه لس پاله سورز دي هغه په تیرې کړې زندان په تیر کو
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره
صادق صاحب یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې راپور کې یادونه وکړه د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی. د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي، یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي هغه باندې به ناوړه اغیز ونه کړي.
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي دا بیخي ثابته خبر ده، او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې کچیرته د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراوده جوړي او دا تعاملات جوړي. عجیبه ما ته دا ښکاري چې د یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، له بلې خوانه هر هفته د څلوېښت میلیونه ډالر زی او د بیرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم، بیا یو ورځ بیا خامخا
دغې په باب خو امریکایي چارواکو لویدیځو چارواکو په وار وار د خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي، بلکې د بشري مرستو یوه برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو له خوا نه مصرفیږي.
که تاسو دا تیر هفته دا خبر اوریدلی وي په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتیږي، ځینو ته یو څه کیږي او ځینې ته نه کیږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګانې پکې روانې دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي، او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نه شته دي چې دا ځینې ځینې ډلې یا ځینې ځینې کسان دلته و هلته د داعش په نامه را پیدا کیږي، دغه د کم ځینه راځي، د کم گاوند نه راځي، دغه گاوند چاته معلوم ده او څوک ساری؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده، افغانستان فضا خو اوس هم د امریکای تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دغم نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا دغه نشه دوی واقف وي د دې مخنیوي لپاره، ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري؟ او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلویښت کاله نه را افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د گاونډ نه شوي دي او راځي، بیا دې گاونډ ته تر ننه پورې کم سزا ورکړل شوه د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هیڅ هم نه. لکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال دا دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان ته حیث د شک په سترګه ګورم. زه به هر کې ناست یم، زه مهاجر شویم د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پریښودو ته مجبور شویم، لکن دا لوبې تر شا څوک دي؟ او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د دوه دوه نیم میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده؟ او دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، د داعش د بیا بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو ګورنر راځي. یو ګورنر راځي.
زازای صاحب، ستاسو په نظر د بشری مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشری د یوې خیریه ټولنې کارکونکی دی او د بشری مرستو پر رسولو کې برخه درلوده، فکر کوئ اغیزمن بشي کنه؟
دغه بشری مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېرې بیلګې لرو چې د بشری مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوي. نړیواله کچه د مونږ نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم. همدغو نومونو هېواد ته داخلېږي، د انجینیر په نوم دی به د خیریه
مؤسسو. تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې اغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرني ایجنټان چې په افغانستان کې کچرت فعالیت ولري هغه تشخیص کی وینيسي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیره مهمه ده، د 45 کلن جګړې تجربه راته خودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بي تفاوتي، دوی خوشاله دي چې دا د بهرنیانو راغلل کمرې راغلی راغ نه پېږم، مطبات وکړي راغلل نه پېږم، خیره بنسټونه راغلل سخت ورته خوشحالي، نه تفتیش درست شته ده، نه پوښتنې شته ده. یعنی افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد ده، 45 کالو کې هغه شوی ده تنه جوړ شوی ده. بیا دلته په تاسف سه وایم چې تر اوسه پورې ډلې ټپلې دي، ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپلو شخصي ګټو په خاطر، قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک چې مجمن وي.
فقط یو ورستې پوښتنه ډېر لاند ځواب له دواړو ښاغلو غواړم. ځاځي صاحب تاسو په نظر لاند راته وایست د دې درېو کسانو نیول به د لویدیزو هیوادونو سره په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغیزمن کړي؟
کاملاً د چتورتو واضح نشي او مهمه ده چې د افغانستان خلک خبر نشي. د افغانستان خلکو پر وی باندې هم ډېر بد تاثیر اغیزه کوي چې د خلکو څوک څه پر لغلی به څنګه خوشحال، او د نړیوالو اړیکو نه هم ډېر منفي تاثیرات لري.
ډېره زیاته مننه. او سادات صاحب، تاسو لطفا هم دې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا به دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي؟
خامخا هر ستونزه بل ستونزه زیږي، او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي. که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا تیری، دا به یو بل جفاوي. لکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید وي، د نړیوال روابطو په اساس وي. هر هیواد کې چې له حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هرې خوانه را روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر بهرنی هیواد چې دې سره په اصطلاح اړیکې پالي، په کم اساس پالي، حکومت په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي، لکن په مجموع کې خپل فعالیتونه لپاره شرایط برابرول غواړي او تمام لري. د څه شي تمه نه لري چې په رسمیت یې نه پیژني، اړیکې ورسره نشته. نړیوال قوانین دي تا په خپل اول تر پښو لاندې کړي دي، په کم اساس حالت زیدنه.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د 25 دقیقې بحث کې مو د ازادۍ راډیو د میلمنو سید زاکر شاه صدات او یوسف امین ځاځي څرګندونې اورېدې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
سره نن کوم بچار بنگلونا دجات ستدلی چون لوگی شکنو بنگلونا دجات لکا مارغ دباز شکاشم پر اختیاویم زدی آشم لکا مارغ دباز شکاشم پر اختیاویم زدی آشم زمرا خایستا گدیگی دیتو روز الفسارا چوار پو وردویگی بلو هم سونو سارا